دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردار یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداري ورکړي چې د طالبانو لخوا د ولس ولایتونو د نیولو او د کابل لاندې کولو لپاره دغه خر د هدف ګرځولو سره دغه هیواد حالت له کنټروله په وتلو دی ګوتیرش خبرداري ورکړي چې په خارونو کې د جګړې معنا به دوامداره بربادي وي نوموړي له ټولو خواو څخه د ملکیان د ژغورنې غوښتنه وکړه ګوتیرش وویل چې یوازې د افغانانو د مشرۍ لاندې سیاسي حل لاره سولې ته لاره هوارولی شي نوموړي د طالبانو او د افغانستان د حکومت د استازو ترمنځ په دوحه کې د روانو مذاکراتو کې د جامع خبرو کولو ته وهڅول د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې د طالبانو لخوا د دوی لخوا په نیول شویو سیمو کې د بشر پر حقونو د سختو بندیزونو لګولو لومړنیو نښونی خانو سخت خواشینی کړي د دې وړاندې د ګوتیرش وایان وویل چې په تیزۍ سره د خرابیدونکي امنیتي وضعیت سره سره ملګري ملتونه له افغانستان څخه د وتلو کوم پلان نه لري
خبرونه مو د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه واوریدل قدرمن اوریدونکو زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی به دا رپورت واوري چې په داسې حال کې چې طالبانو د ولایتونو د مرکزونو د نیولو بهیر ته دوام ورکړي جمهور رئیس اشرف غنی یو ځل بیا ویلي چې یوازې یو منتخب خپل ځای ناستی ته به وخت سپاري جمهور رئیس اشرف غنی وایي هغه مهال به واک پرېږدي چې افغانان د ځای ناستی په اړه پریکړه وکړي نور تفصیل پراپورت کې واوري
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی چې هغه مهال به واک پریږدي چې افغانان د دز زیاناسي پاړه پریکړه وکړي جمهور رئیس اشرف غنی د پښنبې په ورځ مازیګر پارک کې د ځوانانو یوې غونډې ته چې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په تړاو جوړه شوې و په وینا کې پرته لدی چې د چانوم او یا د کوم هیواد نوم واخلي ویل چې د دز زیاناسي د افغانستان خلک ټاکي او د حق بلی سوګ نه لري خاغلی غنی ویل چې پنجابي او د کړه خټک د مدرسې ملایان په افغانستان کې د ملي زیم د ټاکلو حق نه لري
د لوی خارونه د افغانستان قطعی غوندیو د کابل ویجار ول حالتم د ارګم په نظر راوړي د لمن مانی د ټول آبادی راغلي او د تاسې آبادی دغلته ضرور ده چې له دې آبادی نه تاسې زه د مرګ شوار نه غواړم زه د ځوان شوار غواړم مرګ که دوی غواړي دوی د ځانو وزنی موږ ځوان غواړو ځوان غواړو یک نقطه دلچسپ است ځینې وایي مخصوصا این مو گاوندی و ای که اشرف غنی نوی یا چوکی پریک دی نور به هر چه سمسی او سوله براز زما پختنه او دی میلیونونو افغانانو پختنه داده زما زایناسته به چوکوی او به چه دول به تاکل کیگی
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پنجشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له نړیوالو رسنیو سره په انلاین مرکه کې ویلي چې درې څلور میاشتې پخوا چې د طالبانو یو پلاوی اسلام آباد ته ورغلی و د هڅه وکړه چې طالبان افغان حکومت سره خبرو ته وهڅوي خو عمران خان وویل چې طالبانو شرط داو چې تر څو چې جمهور رئیس اشرف غنی له واک څخه نوي ګوښه شوي طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي جمهور رئیس اشرف غنی په خپله وینا کې له خلکو وغوښتل چې که د افغان امنیتي او جیپي ځواکونو په څنګ کې نشي درېدی نو لږ تر لږه دې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي جمهور رئیس غنی یو ځل بیا وویل چې هیچا سره د افغانستان پر ملي ګټو معاملې ته چمتو نه دی
زه د معاملې سړی یم تاسې ما پیژنئ چې ما په عمر کې معامله کړي د امریکې سفیر را ته راغی و انتخابات مکوه پول مرستې در باندې تړب ما لاس د خلاص انتخابات کوم ځکه دا د افغانستان مشروعیت ده او دا د اساسي قانون حق کاسب روایتونو ته غوږ منی نیسی دقیقه تر دقیقه لوا دقیقه کندر نفر ها با همشیشتن یک هم وی بر ترمیم پس میره یک دفعه آوازم میشه که گوره دقل تا ضرور ده چه تاس زوانان دار طول تا صادق روایت ورک
جمهور رئیس غنی زوانان تا په وینا کی ویل چه ده سولی بهیر پا افغانستان که ده نپاک سبب شو
یک پروسه به نام صلح که ده ما بین مردم ما نفاق آورد ما یک پروسه به سه واضح افغانی داشتیم و در 40 سال گذشته کلانترین اوربند تاریخ ما انجام دادیم طالب آماده بود که خواهرها و برادرهای خود قبول کنه آمدن پروسه را اختطاف کردن بدون آمادگی بدون درک تاریخ ما بدون درک شرایط بین المللی امروز بیا این کارا کو امروز او کارا کو رئیس جمهور افغانستان مانع است سیاستمدارای افغانستان وادار کردن که مثل مدل آور خود به نمایش بگذارن که سبا کیشان رئیس جمهور میشه و خلقو به نفاق که هیچو کلس مشرکی دایی نسید.
خغلی غنی دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې طالبانو د کندهار او هرات د لوی ښارونو په ګډون په لویدیځ، جنوب او شمال کې د ډېرو ولایتونو مرکزونه نیولي دي. طالبان لا د جمهور رئیس اشرف غنی سرګندون ته غبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبانو د مشر د سیاسي چارو مرستیال او په دوحه کې طالبانو د سیاسي دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر تېره ورځ افغان حکومت د سولې په خبرو کې د وخت په ضیع کولو تورن کړ. د افغانستان د چارو کارپوهان د طالبانو وروستیو بریاو ته په کتنې د غنی چې د سولې خبرې له بل هر وخت څخه اوس پیچلې شوې دي او طالبان د بل هر وخت څخه زیات د خبرو په میز په ښه موقعیت کې دي چې ورسره د طالبانو غوښتنې هم بدلېدلې شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنری خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې روانه شخړه تر ټولو زیات مالی او ځاني تلفات د ښځو او ماشومانو په شمول بي ځای سوو ملکیانو ته اړوي. لا نیویارک څخه د امریکا غږ د خبريالي مارګریټ بشیر درالېجلې رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو اوربه.
یونیسیار یا د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنری خبرداري ورکړه چې دا وخت په افغانستان کې یو غټ بشري بحران رامنځته کیدونکی دی او وايي په داسې حال کې چې د هغه هیواد په مختلفو ولایتونو کې سختې جګړې روانې دي. ملګري ملتونه د مذاکراتو له لارې د روانې شخړې د یو داسې سوله ییز او دایمي حل غوښتنه کوي چې د افغانستان د ولس په خیر او ګټي. په نیویارک کې د دغه نړیوالې ادارې ویاندې شابیا مامیټو پرون د جمعې په ورځ د اګست په 14مه د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې وویل چې ملګري ملتونه په دې اړه خورا زیات په تشویش کې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما هم خبرداري ورکړه که په فوق العاده توګه په روان تشدد او جګړو کې کموالی رانشي نو په افغانستان کې به سکل د ملکی تلفاتو کچه دومره لوړه شي چې په تیرو کلونو کې به مثال نه لیدل شوی. د ملګرو ملتونو په بیانیه کې ویل شوی چې دوی په ځانګړې توګه په روانو جګړو کې د ښځو او ماشومانو په شمول د بې ځایه شوو خلکو د سرنوشت په باب ژوره اندېښنه لري. وایي چې د روان میلادي کال د مې له میاشتې راهیسې تقریبا 2,500,000 افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي مجبور شوي دي چې له خپلو کورونو نه وتښتي او په نورو ځایونو کې پناه واخلي. دا نړیوال سازمان وایي چې د روان میلادي کال له پیل نه راهیسې په مجموعي توګه برابر 400,000 افغانان بې کوره شوي دي. ملګری ملتونه وای ویل کېږي چې دا وخت د افغانستان په 30 ولایتونو کې سخته جګړه روانه ای. یونیسیار وای برابر 1,60,000 خلک په دې وروستیو وختونو کې د کابل د شاوخوا ولایتونو د جګړو د زیاتوالي په وجه باندې د کابل ښار ته راتښتیدلې دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنری پر نړیوالې ټولنې باندې غږ کړی دی چې په عاجله توګه د بې کوره شوو افغانانو سره مرستې وکړي او وایي چې دا خلک په سمدستي توګه سرپناه، خوړو، پاکو اوبو او د حفظ الصحې مربوطو اسانتیاو ته اړتیا لري. یونیسیار د پاکستان او ایران په شمول د افغانستان په ګاونډیانو باندې هم غږ کړی دی چې خپل سرحدونه دي د بې ځایه شو افغانانو پر مخ پرانیزي. په بیانیه کې خبرداري ورکړ شوې کړه دغه خلکو سره د سرپناه په حاصلولو کې څوک مرسته ونکړي نو ممکن چې د جګړو د شدت په وجه به ملکیان ځانده تلفات واوړي. یونیسیار د یو شمېر هغو هیوادونو ستاینه کړې ده چې په افغانستان کې د جنگ زیاتېدو له امله د افغان کډوالو د شړلو پروسه ځنډولې ده. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. زموږ همکاري شهناز نفیس د پېښور په پوهنتون کې د پروفیسر ایاز خټک سره مرکه کړې او د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه یې پښتلی چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته تاسو څنګه ګوري.
ډاکټر اجاز خټک صاحب، ډیر مننه تاسو د وخت. او ډاکټر اجاز خټک صاحب چې څنګه به تاسو اوریدلې وی عمران خان چې دی هغه دا ویلی دی چې طالبان دا وایي افغان طالبان چای پوری با افغان حکومت سره خبری نه کوي کله پوری چې غنی خپل چوکۍ نه وی پری خودلی. د عمران خان دی بیان ته تاسو څه نظر کوئ؟
ما زه نه پوهیږم د عمران خان د خبرې څه مطلب دی. او دا خبره او ډیره عجیبه خبره ده. هغه ولې د سر ذات سره جګړه ده غنی سره، چې غنی چوکۍ پرېږدي نو څوک راشي؟ چا سره به دې خبره کوي؟ خبره دا ده چې دې وخت کې غنی چوکۍ پرېخوا نو هغه به څه کوي؟
پاکستان دے دا آغا مشر عمران خان چی دا خبر کوي د یو داسې گوندی ملک په حوالے سره چې هغه یو خود مختار خپلواک هیواد دے، دې ته تاسو څه نظر کوي؟
دا وینا ماتا جایزه نختاری طالبان خبر کئی.
ڈاکٹر اعجاز خٹک سے دا کم خبر چی تاسو او کا عمدہ نیوک چی دے دا پا عمران خان ماندی کی گی او دا وی لکی گی چی عمران خان چی دے آ دا طالبان و غق چی دے آغا خو خلق و تبائی خو خپلا دا طالبان و کم دا مطالبه چی دا اولس مشر غنی حوالی سرا دی بارے کی عمران خان خپلا سوائی او دا طالبان و تا پا جواب کی سو ویلے دا شیان چی دی دا مخی تا ندی راغلی دی بارہ کی تاسو سوائی
نو دی بارہ کی سوائی چی کلا غا مخی تراشی بیا و پسر خبرو کی چی دا سویلی جواب کی آیا دیو شیگی کی گی نئی گری کی گی سمر حد پود کی گی سنگ نکی گی دا خوب غینا پستا سا سویلی شما
خدا خاموشی چی دا دی تا تاسو نظر کوئی ڈاکٹر اعجاز خٹک سے مخ کے زور تپوس ندا کول غواړم چې پاکستان چې دی هغه د ډیر وخت نه دا وایي پخوارا سي دا وایي چې مونږ سه اغیز چې دی آپ طالبانو نه لرو، خدا دا سی بیانات چې څنګه د عمران خان صاحب دا بیان راغو نور دین مخ کې مونږ وکتل پرون شامې مود قریشی دا سی بیانونه وو، هغه نه مخ کې د شیخ رشید صاحب فواد چودھری صاحب دې بیانونو ته چې مونږ وګورو نو د پاکستان دا خبره خلکو ته د منلو وړ ده
مختلف خبر کی
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان څخه د خپل غیر ضروري کارمندانو او د افغان همکارانو د استلو په هدف هغه هیواد ته څه باندې 3000 نور پوځیان استوي. ځینې کتونکي د متحده ایالاتو دا اقدام په 1915 او یا کال کې له ویتنام څخه د خپلو اتباعو استلو سره پرتله کوي. امریکا غواړي چې کابل ته په زورګونو پوځیان واستوي څو په وروستۍ هڅه کې خپل ډیپلوماتان او افغان همکاران وباسي. نور تفصیل زموږ د همکارې ګالیا رڼا نورستانی په دې راپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې طالبانو روانونې د هیواد د څو نورو ولایتونو مرکزونه ونیول، د پنجشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت داسې اعلان وکړ:
We are further reducing our civilian footprint in Kabul in light of the evolving security situation. We expect to draw down to a core diplomatic presence in Afghanistan in the coming weeks.
په اساس موږ به د خرابیدونکو امنیتي وضعیت لامله په کابل کې خپل ملکی حضور راکم. موږ تمه لرو چې په افغانستان کې زموږ کور ډیپلوماټیک حضور پر اطلنکو اونیو کې کم شي. نو د دوی د ایستلو لپاره به د په وزارت د لړ محل لپاره د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر کې نور پرسونل ځای پر ځای کړي. د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو وزیرانو بلینکن او واستن نن د ولسمشر غنی سره زموږ د پلان د همغږي کولو په اړه خبرې وکړي. اجازه راکړئ روښانه کړم، سفارت لا هم خلاص دی. او موږ اراده لرو چې په افغانستان کې خپل ډیپلوماټیکو کارونو ته دوام ورکړو.
تاسو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان نت پرایس خبرې اوریدل. د پینټاګون ویان جان کربی په یو خبری کانفرانس کې نور توضیحات ورکړل او وی ویل چې په سیمه کې د متحده ایالاتو لومړی اقدام کې به د 3000 ځواکونو استول وي.
Those three infantry battalions will comprise approximately 3000 personnel and they will be in addition
دا درې کندکونه به شاوخوا 3000 پرسونل ولري او دا شمېر به د هغو عسکرو سربېره وي چې د مخه په کابل کې لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زموږ د وتلو بهیر لا دوام لري نو زموږ له 650 څخه ډېر سرتیري لا هم په کابل کې دا 3000 پرسونل به هلته له نورو عسکرو سره یو ځای شي.
نت پرایس څخه پوښتنه وشوه چې د ډیپلوماتیکو کارکوونکو کمیدل به افغان ولس ته څه پیغام واستوي. پرایس ویل چې دا د پریښودو په معنا نه دی، مګر د متحده ایالاتو ځینې پوځي کسان او نور شنونکي وایي چې داسې ګړندی وتل دوی ته د 1950 کال د اپریل 13 د سویلي ویتنام د سفارت څخه د روسي امریکایانو ایستل یادوي، کله چې سیکون د شمالي ویتنام کمونیستي ځواکونو لاسته ولوېده. خو یو میاشت مخکې ولسمشر جو بایدن په کلکه د افغانستان او ویتنام د هر ډول پرتله کول یې رد کړو.
The Taliban is not the south the North Vietnamese army. They're not remotely comparable in terms of
Taliban د شمالي ویتنام په وزن دي. دوی اصلا د یو بل سره پرتله کېدای نشي. دا چې به هیڅ حالت را نشي چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د سفارت تر چت لاندې خلک پاتې شي.
بایدن په وار وار ویلی چې په افغانستان کې د لسیزو جګړو نظامی حل لاره نشته او د متحده ایالاتو د ځواکونو ستاینه وکړه چې په 2011 کال کې د القاعده د ماتولو او د دې تروریستي ډلې مشر اسامه بن لادن د وژلو سره خپل ماموریت پر مخ یوړل. بایدن وایي دا اوس افغانانو پورې اړه لري چې د طالبانو په وړاندې ودرېږي او د خپل هیواد څخه دفاع وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس په دې اړه چې آیا په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت به په خپل وسنی ځای کې پاتې وي یا هوایي ډګر ته انتقال شي چې احتمال لري د متحده ایالاتو د ځواکونو لخوا یې ساتنه وشي د سویلو څخه یې ډډه وکړه. کالیا رانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
کورونا یو ساري ناروغي ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابا شنان.
حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
قدر من اوریدونکو، د قامی سلامتی سلاکار موید یوسف وایي پاکستان غواړي د کابل هوایي ډګر د سکیورټي په معامله کې ترکیا او افغان طالبان نیغ په نیغه خبرې وکړي او د دې لپاره پاکستان هم خپل کردار لوبولو ته چمتو دی. نور تفصیل د ډیوی د رادیو د خبريال پر پورت کې ووري.
د جمعې په ورځ اسلام آباد کې خبريالانو سره خبرو په وخت د کامی سلامتی سلاکار ډاکټر موید یوسف ویل امریکا او غیر ملکی عسکرو وته سره افغانستان یو ځل بیا د 1990 لسیزه حالات سره مخ کې دلی شي. هغه تکرار کړی نړیوالې ورورولۍ ته پکار دی افغانستان کې دننه بې کوره کیدونکو خلکو لپاره هم افغانستان کې انتظام وکړي، ځکه چې پاکستان دومره توان نه لري چې د لکونو په شمیره کې نور افغان کډوال په خپله خاوره ځای کړي. هغه دا هم په ګوته کړی چې لا کارونه ګرځولې شوي ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان د افغان کډوالو په شا پاکستان کې اړې ګړې خورولې شي. افغان طالبانو په حق له د کامی سلامتیا سلاکار دریس خپل کړی چې دوی د افغانستان لوی شمیره کې علاقې قبضه کړي دي، او دا وخت افغانستان د افغان طالبانو لپاره تر ټولو خوندي ځای دی. مهید یوسف دا سوال هم راپورته کړی، داسې خونده چې افغان ځواکونه د ولسمشر اشرف غنی حکومت قانوني حیثیت باندې اندېښنې لري، ځکه دوی په لویه شمیره کې سلامي کېږي او د طالبانو سره د جنګېدو نه ډډه کوي.
City after city is falling. Every morning we wake up and see three other areas into other areas. So, you know, there is a reality on the ground.
او ویل دایوز مکانی حقیقت ته چې هر ورځ طالبان په مخه روان دي او د دوی د قبضو لاندې علاقو کې زیاتوالی راځي. که څه هم د کابی سلامتیا سلاکار دا دریس خپل کړی چې پاکستان د افغانستان په کورنو چارو کې د مداخله تګلار نه لري، خو دې سره یوسف د کابل هوایي ډګر د سکیورټي په حق له د افغان طالبانو او ترکی ترمنځ د خبرو اترو لپاره د پاکستان د کردار لوبولو په خله هم کړی دی.
Sit together and talk, because there haven't been any real direct conversations, and whatever we can do to try and patch up that conversation we will do.
او ویل ترکی د کابل هوایي ډګر سکیورټي کې غرضی دي خو طالبان مخالفت کوي، ځکه د مهید یوسف په خبره غوره بداوي چې ترکی او طالبان په دې معاملې خبرو اترو ته کینی. خو د دفاعي چارو څېړونکي طلعت مسعود وایي د پاکستان په دغه ممکنه کردار باندې افغان دولت بد ګڼلی شي. هغه وایي دې کردار سره به افغان حکومت دا ګڼي چې پاکستان د افغان طالبانو واک کې راوستو لپاره د دوی سره مرسته کوي. طلعت مسعود زیاتوي که پاکستان دا کردار په اخلاص سره او د افغانستان د ښېګڼې لپاره لوبوي، خو بیا به هم افغان دولت ته منفي پیغام ځي. د پاکستان قومي سلامتیا سلاکار افغانستان او هند باندې پاکستان مخالفه کاروایو تورونه په یو داسې وخت تکرار کړي چې افغان شخړې په سر پاکستان یو ځل بیا د سختو نیوکو سره مخ دی.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه. د نیوزیلند صدر اعظم جسیندا آرډرن وویل چې د هغې حکومت به د تل لپاره د کووید 19 له منځه وړلو ستراتیژي ته دوام ورکړي. له سیدنی څخه د امریکا جغ خبریال فیل میرسر رپورټ رالېږلی چې نظرانه یوسف زیه درته اوروي.
نیوزیلند په نړۍ کې یو هغه ملک دی چې د کرونا د وبا د کنټرول لپاره ډیر سخت او جدي ستراتیژي نیولې ده. نیوزیلند خپل سرحدونه په مارچ کې د بهرنی اتباعو لپاره وتړل. هغوی وایي چې دغه د سرحدونو تړل د وایرس د منځه وړلو لپاره د ستراتیژۍ برخه ده چې پکې د بهر نه بیرته راستنیدونکي د نیوزیلند د اتباعو لپاره سخت تلاشي او په هوټل کې لازمي قرنطین هم شامل دی. صدر اعظم جسیندرا آرډرن د پنځم بورس د هغې هیواد پلان شوی تدریجی لاره په ګوته کړه چې د نوري نړۍ سره دغه هیواد بیا وتړل شي. سرحدونه به د دې کال د اخیره پورې بند پاتې وي او د دې بیا خلاصېدل د نیوزیلند واکسین کولو په کامیابۍ پورې اړه لري. حکومت ویل چې دا به د سفر محدودیتونه د پخوا په پرتله نرم کړي، خو تر اوسه پورې نیوزیلند د دغې لپاره هیڅ مهالویش نه دی ټاکلی. خو دا احتمال لري چې کله نیوزیلند خپل ټول اتباعو ته واکسین وکړي د هغې نه وروسته به د سرحدونو د بیرته خلاصولو په اړه باندې پریکړه وشي. د نیوزیلند صدر اعظم جیسنډا آرډرن ویل چې دا محتاط چلند دی.
We cannot keep border restrictions on forever, and to be absolutely clear, we don't want to do that, and neither do the experts we talk to.
Border closures were only ever a temporary measure. دتل د پاره بند وساتو او رښتیا هم دا ده چې موږ دغه کار نه غواړو وکړو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جولای د میاشتې په نیمایي کې د نړیوالې راڅرګند کې دونکې ټکنالوژي په اړه غونډه کې ټینګار وکړ چې د هیوادونو ټولنه باید په ګډه کار وکړي چې د ملي امنیت هغه خطرونه کم کړي چې بدخوا سایبر فعالیتونو او څرګند کې دونکې ټکنالوژي مخامخ کړي دي. منګ هیوادونه د یوې بختیا په شاوخوا راټول کړي چې بین المللي قانون په رسمیت پیژني. دا څرګندوي دغه هیوادونه په سایبر سپیس کې داسې اداره کېږي لکه دوی د کمپیوټر سره مستقیما وصل شوي نه وي، او داسې نارمونه تعریفوي چې نه یوازې د جنگ په وخت کې ورنه کار اخیستلی کېږي، بلکې د سولې په وخت کې ورنه هم کار اخیستلی کېږي. ځکه موږ اوس د جنگ له قرینې نه بهر د سایبر د مهمو پیښو سره سروکار لرو. امریکا څخه کم یو هفته وروسته د هغو بیانونو سره یو ځای چې د ناتو، اروپایي اتحادې، برتانیا، کاناډا، استرالیا، نیوزیلند او جاپان له خوا خبرې شوي، په یو خبره شوي وینا کې د ولسي چین د جمهوریت یا پی آر سی په سایبر سپیس کې د غیر مسؤلانه سلوک نمونه وغندله. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په یو لیکل شوی وینا کې ویل د پی آر سی د دولتي امنیت وزارت د جنایي هکترانو د ایکوسیستم ملاتړ کوي چې د خپل مالي ګټو لپاره هغه فعالیتونه چې دولت ملاتړ کوي او سایبری جنایت دواړه سرته رسوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل مسؤل دولتونه د نړیوال امنیت د شبکې سره په بی توپیری معامله نه کوي، ملاتړ کول یا د دوی سره همکاري کول پر ځای پرېږده. دغه ټیکادار هکتران د ذهني او تنویری وسلو په غلا کولو او د پیسو په بدل کې په خلاصولو کې حکومتونو او تجارتونو ته په بلیونو ډالر تاوان رسوي، او د سایبر امنیت کمولو کوښښونه په داسې حال کې ام اس اس د ټول د پیسو ورکولو په لیست کې درلودل. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ور باندې نور رڼا واچوله چې امریکا د خپل متحدینو او انډیوالانو سره یو ځای په رسمي توګه تایید کړه چې سایبر اکټران د ام اس اس سره ارتباط لري د پراخ سایبری جاسوسي په عملیاتو کې. د مایکروسافت د بدلون په سرور کې حساسیتونه استثماروي چې په بیت او پیری د زورګونو کمپیوټرونو او شبکو سره معامله کوي چې اکثره د خصوصي سکتور د قربانیانو پورې اړه لري. د ویل د پی آر سی د مستقلی ژمنې د یوې برخې په حیث د تجارتي ګټې لپاره د ذهني او تنویری وسلو په سایبری غلا کې بوخ نه دي. د هغه څه لپاره یې توقعات څرګند کړل او لارښوونه وکړه چې په سایبر سپیس کې مسؤل سلوک جوړوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل امریکا او د ټولنې تک د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل امریکا او د ټول نړۍ هیوادونه په سایبر سپیس کې د بی مسؤلیتۍ، ګډوډۍ او بې ثباتۍ د نمونې لپاره پی آر سی مسؤله ګڼي چې زموږ اقتصاد او ملي امنیت ته لوی ګواښ مخامخ کوي. امریکا به په نتیجه کې د پی آر سی په بدخوا سایبر اکټرانو باندې بندیزونه ولګوي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه اوري.